اردن کو د مشرډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې پر دې هله چروغ جوړ بیستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې ځینې وجوهات او لقبله منګه تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو د غراز په دې غړي کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او د غراز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات واوري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرام الله ګران د هغه په ژوند او ادبي هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور ورو
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرام الله ګران لوی نوم لري خو اکرام الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچا هم مشهور دی صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه لنډې کیسې تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزې هم لیکلي دي البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي ګران بچا په کال 1940 کې په چرسده کې په پړانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږیدلی و تر لسم جمعات پورې زده کړې کړې وې له ماشوموالي د شعر او ادب سره مینه وه د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو شاعر ډرامه لیکونکې او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل
هر چاته پته ده چې دومره اسانه دومره ښکلې دومره خوږه او دومره د شاعرانه ښکلا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملاویږي او چې په نظر راځي نو هغه به هم د هغه دورونو د هغه شخصیاتو د فن یو نمونې لکه چې مونږ اکرام الله ګران بچا اخلو نو اکرام الله ګران بچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل بادشاه وایم هغه د غزل بادشاه دی ګران بادشاه خو دی خو هغه د غزل غزل سره دومره مینه کړی ده غزل کې دومره نوې تجربې کړې دي غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړي دي دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړي دي غزل ته چې هغه نور شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خو خو شاعرانو اکرام الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي دغه شاعرانو په ذکر لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه د هغه د هغه فن نه د هغه د شاعرۍ نه متاثر و ځکه چې کله څوک تضمین کوي کله د چا پس مکه څوک سلیکل کوي نو هغه اسینی بلکې هغه د هغه ذهن تر کوشي د هغه فکر هغه واخلي قبول کی او هغه تر دې حد پورې قبول کی چې هغه غواړي چې او یره زه هم په دې مکه باندې لیکلو کوم نو دا اکرام الله ګران بچا په داسې ډیرو غزلو باندې د هغه پس مکو باندې د هغه په تاثیر کې نور شاعرانو لیکل کړي بلکې د رحمت شاه سائل غوندې خوږ شاعر منل شوی شاعر د مختلفو دورونو تیر شوی شاعر چې کوم دی نو هغه هم اکرام الله ګران بچا د غزل د جادونه وتل نه دی او په چې کوم ځمکه باندې اکرام الله ګران بچا لیکل کړي په هغه باندې بیا سائل صاحب هم لیکل کړي دي
د ګران بچا مشر زوی ابوذر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپل هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
زه دا غوښوي ما زه یو نسبت لرم کې دي چې زما راي د یو مينې او د قدرت متاثروم وي خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د غوي د ادبي مقام ټاکنه کې شوی ده زه خپل هم یو ذوق لرم یو خپل لږه ډېره پوهه لرم نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي د کلاسیک دور نه نوې دور ته غزل لا داخل شوی دی د کلاسیک دور اخونانو چې کوم غزل لیکلي دا غوي د عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس د ژبې نه د خپل ژبې کارونه لږ شان اوچته ساتلو نو نوی دور کې غزل د ولس فجب لیکري کیږي او په دې کې نوی مزامین هم ځای کول دي دا دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتگار تحریک ته مقام او مقام پالنه په دې کې د طبقاتي کشمکش خبرو مرضی چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د سنور حسین مومن صاحب یو مبارزه پاتې شوی او بیا دغه اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې نو زه ګڼم چې دغه دور نمائندگی کول دا آسان کار نو چې حمزه بابا ژوندې دی سیف الرحمن سلیم صاحب ژوندې دی او د قلندر مومن صاحب په شان د ادبي دیوان دی په دې د دې پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په امزان تر راګرځول او د اودس په امزان تر راګرځول او ځان نه یو مقام پیدا کول اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي دغه کې ډېر سیزونه شریک وي هغه یو خاص رنگ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې خو بیا هم یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه روان چې کوم مضامین د عشق شاعری ونه پای کې د هجر او د وصل مضامین دی یا د رندانه شاعری دا یې کې د ساقي او د میخانې ذکر دی او ورسره د غنوي تحریکونه چې ورسره کوم د نیمه دور او اثرات او د غي ځای کول هغه ګران بابا په خپل غزل کې کړی دی خو غزل لکه هغه ثقالت یې پکې نه راوستي او مخه شان خپل یو خوګلت یې ولس برقرار ساتلی دی شعر کې رواني دا موسیقیت دی او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له خوله بخي هغه شتونه ګران بابا کاروي دي زه راګلم چې نوی دور سره تړلې کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونه علاوه اجتماعیت خوشته خو د نوی دور چې کوم د ماده پرستی ده نای سره انسان یو فرد چې کوم د خپل ذات تعلیمي سره مخ کیږي هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کیږي نو دغه سیزونو ګران بابا په غزل کې ساتلی دغه ذکر دي زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی یا رحمت الله درد صاحب دی یا اندیش شمس القمر صاحب دی دغه کسان ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمائندگی ډیر په خړ ډول باندې کړی دا او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسول کې دی ټولو ډیر لوی لاس دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو
سمر چزړ می اوچتی گی ستل پم سرا ہمرا خوی چزڑ میں اچتی کی سال پم سرا ہمر کوئی گم سمر چزڑ میں اچتی کی سال پم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی کی سال پم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر
غزل تاسو اوریدو اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپلو ادبي ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکرام الله ګران بچا چې اوس په مونږ کې نشته، ولې په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی، زمونږ لارښودنه کوي. دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و. ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق ته هغه د شخصیت ترجمان هم وي. دا خبره بیخي سمه ده. مونږ چې د ګران بچا ملنګۍ ته ګورو، د هغوی د عدم تشدد فلسفه راسپړو او یا د بشر دوستۍ پیغام ګورو، نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل دربش تصویر دلولی دی فن او مانا یو بل سرن خلولی دا کسوک می وجن اللہ سے ہم ننیسم زما پا ہر حالت کی شر نلگی چی کم چا ہم دا ملنگ شخصیت لی دلی دی دا دا کلام یاوری دلی دی پو خصوصی توگا دا دا غزل یزلت پری وطلی دی او یای نصر لستی دی نصر دیر کم لکلی دی خوچی کم یا لکلی دی دا شاعرے پا زنی کتابونو یا دیر مدلل مخدمی لکلی دی خپل تن کی دی نظر یا دیر پا فنکارانه توگا وڑان دی کلی دی مطلب دا چی گران باچا ټول مینا مینا و دا دا پا تندی کی ما چرتا گنج نوی لدلی او دغا حقیقت یا سمرا پا خکلی انداز بیان کلی دی زکارون دا مال دولت نیم گرانا زد مینی سرمایایم چی چا یوڑم زمون با تقریبا هر اونه دا زیارت پا ورز رقه که لده که تک که دل کلندر سیبا دا دا تنکیدی رای تا دیر زیاد اهمیت ورکولو چه کلا با تنکیدی غند ختم شوا غیر تری مشایره وار براغلو نو ملگری با دا گران باچا غزل تا وگ وگو اکثر با دا مرکه ورز بر نهیر وا چه کلا با دا اجلاس زیت راغلو نو دا لایبریری ملگرو بورتووه چه باچا جی دا مرکه غند خود زیارت پا ورزوی او نند شروع دا. نو داسې ملنګ سره و د دغه غزل دومره خوږ روان او ساده دی چې د حمزه بابا نه پس په ولس کې کچا ته د یو غزل گو شاعر په عز محبوبیت ترلاسه دی نو هغه زما په خیال ګران باچا دی مونږ سره به اکثر د محمد دین مقید مرحوم کلیزو مشاعرو ته تلو خلکو به ورسره ډېره زیاته مینه کوله چې په کومه مشاعره کې به نو ملګرو به یې کمې ډېر په شدت سره محسوسولو د ده د غزل د ویلو انداز هم ډیر منفرد بو تنقیدی نظر یې هم ډیر تیز و چې ده به کومه رایه پیش کا مخالفت به ورسره ډیر کم کېدو ځکه چې د ده هره خبره به په طول تللی وه درنه به وه اکثر به یې مونږ ته وی چې تنقید ډیره سنجیدګي غواړي دا سرسری مه اخلی د پښتو ادبي چمن ټل ملګرو چې کله د مقید ایوارډ چې د یوې تولې سربو شروع کړو نو په یوه غونډه کې ګران باچا هم په دې ایوارډ ونمانځلو
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه کتاب هم لیکلی دی د خپلې مشاهده په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو
ګران بچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو نو ګران بچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو ډېر ملنګ خاکسار کمزورې غونته کې وجود ډېر خاکسار عجز طبیعت یو لکه که تاسو د هغه شاعرۍ ته وګورئ یو څومره رنګیني ده پکې څومره شوخي ده نو دا شوخي او دا رنګیني د هغه په وجود کې په ظاهري نه وه بلکې په ظاهري به هغه داسې ښکارېده لکه یو نیم مذوب چې وي زه کله ناکله سوچ کوم چې ګران باچا لکه دا زما عقیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډېر زیات نږدې شي او ډېر د دوستۍ شي نو الله پاک هغه له داسې څه یو انعام ورکوي چې د خلکو په زړونو کې د هغه عزت خامخا پیدا کیږي نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې ده ته الله پاک هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو دپاره دا شاعري چې ده نو دا یو تحفه ورکړې وه وهبي شاعر و
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران باچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
ارواحات ګران باچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم ملي کې غزل به د مجروح شي خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته وی چې غزل او نظم دواړه لیکا خو ګران باچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلی و او د نظم پرتلې غزل ته ډیر پام کاو د ګران باچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو د خدای هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی دا بیت خو بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک می وجنی لاس هم ننیسم زما په یو حالت کې شر نه لګی. د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقانم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کار نه لګي. زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و. ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو زم ورتلم غم راتلو قلندر صاحب ته او ډیر خاکساره سړی و. دومره خاکساره سړی و چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې و. ډیرې خبرې نه کولې، په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو او کله کله به یوازې سټیج ته راپاڅېد، خپل غزل به ووی او بیرته به لاړ، غلی به په خپل ځای باندې کېناست. او یوه خاطره چې ما ته یاده ده هغه دا ده چې ورځې چا ډیر تعریف وکړو، نو دا چې سټیج ته لاړه نو ویې ویل چې زما مثال د خاورې دی، خاوره که تا اسمان ته مولي ده هغه بیرته ځمکې ته راپریوځي، یو ځای ځمکه ده، خدای دې وبخښي.
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی، بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده، او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی. د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې د ګران باچا نوم بالکل څرګند دی، د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفهمه وي. هغه یو پوهاند خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژندګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم خو چې کوشش وکړې نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران باچا شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره اسانه هم فهمه لګي او روانه لګي، خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزه کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل ممت نه چې څه ته ویلی شي، نو دغه قسم شاعري د ګران باچا ده. او بل دا دی چې ګران باچا په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی، ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بتلو په ژوند دی، هغوی قدر شوی دی، د هغوی شعر با خلکو ډیر په غور اورېدو خوند به ته اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مری نه، هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه د پر ژوندی وي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه د مکو او غزل اورو.
غزل فسوري تاد کینو مخمل تکینو غزل فسوری تاد کینو مخمل تکینو یار سنو تو دو وغستیو چچر I'm
خبر لے چراش نو پٹولو تنو نوراشی خبر لے چراش نو پٹولو تنو نوراشی
غزل تاسو اوریدو اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب اویل چې د ګران بچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم سرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران پاچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي. دا دی ونه کې چې څوک په دې وقهریږي لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وم ووایئ او چې د ده غوسه سړه شي، مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه یې دې نه لوی پیتنه راپورته کېږي. د یوې څپړې پیتنه وړې کوچنی ده، عکس العمل پیتنه چې ده دا ډېره لویه ده. ګران بچایا ما که څوک وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په هیڅ حالات کې شر نه لګي. نو ګران بچا د پخته غزل د لوړ تخیل د ملنګیانه پښتونوالی یو ډېر لوی سمبول ده. د دې هر څه سره سره ګران پاچا چې دا د انسان مجنون شاعر ده. انسان ته دا چې په کوم مقام په کوم ارزښت قایل دی، پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساري بېلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې ګران پاچا د انسان مجنون شاعر، او ګران پاچا د خپلې عاجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامته تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي، او په خصوصا د غزل نگانه ډېر لوړ غزل لیکله ده، ډېر په ملنګیانه مزاج لیکله ده، ډېر په عاجزانه مزاج لیکله ده، ډېر پوخ غزل لیکله ده. ګران پاچا لوی شاعر ده د پښتو غزل، او خدای دې روح خاد لري.
د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډېر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرم الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی، او په پښتو کې یو کتاب د بلابا په ملنګ باندې هم کار کوي. که د وخت په تیرېدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګري او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند اور سپورا برخه تیر شوی ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوي دي. د اشنغر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنغر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه، او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بادشاہ جی سره به ناست کېدله، او تنقیدي اجلاسونه به پکې کېدل. د ګران بادشاہ د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به زه وایم چې د ادب د آسمان نور و. ګران بادشاہ دا شروع شي ته هېڅ قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه ګران بادشاہ د اسلامي کالج یو پروګرام وو، هغې لیکلي وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه په رحمان د شیرازي اثرات، هغې کې د ایران څخه کم راغلی وو، دغم راغلی وو. بیا خبر نه. بیا ګران بچا هغې ته یو غزل واورو، دا غزل یو تیر شعر کی ما ته اوسم یادېږي چې زما د سترګو بیماری بیا کاډو جوړ نه شي څوک په پلو دلو پکې په خوله ټکور راکوي. ګران بچا ډېر یو روڼ او پاک او ښکلې یو سپېڅلې شخصیت اصل د ګران بچا په ژوند کې چرته ما دا خبره ده هغه د پښتنو اورېدلې چې یاره د فلاني سره زما نه لګي د سره زما طبیعت نه لګي یا د فلانی ښه سره نه ده. زما په خیال سره یو سړي لپاره د هغه د شخصیت په اړه باندې څوک خبره کوي نو دا هم یو کافي خبره ده چې د هغه په ټوله زندګۍ کښې لکه ما ته څوک داسې بل ګواب نه لو نه شو چې هغه ویلي چې یاره ګران بچا دا خبره کړې وه چې د فلاني سره زما نه لګي ده یا دا زما نه خوښ ده. ګران بچا په انسانیت مین شاعر و او هغه د کلخم انسانیت د خیر خبره کوله د کلخم انسانیت د خوشحالۍ خبره کوله. ګران بچا غوندې شخصیات زما خیال کښې دا په صدو پت پیدا کېږي هغې ما ته خبره کوله چې یاره زما واده ونو هغې کښې مشاعره وه هغې لا حمزه بابا راغلی وو حمزه بابا یو کله راغلی کلی وو چې یاره وا شو نوی باب د غزل او بیا هغې کښې هغه کلام ما نه هېرېږي خو لکه ده ته یې ګران باچا ته یې ارباب د غزل ویلی وو که نه نو ګران باچا داس نظر د غزل ارباب وو.
د ګران باچا یو بل کلیوال شاعر حاجي جهانزیب محمد مشال رډیو ته وویل
کله چې مونږ د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو د هغوی غزل به ارومرو زیر بحث راځي. زه به په لنډو ټکو کښې دا ووایم چې که په شلمه صدی کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او په پنی او تکنیکي حوالو سره جوت کار کړی دی نو هغه اکرام الله ګران دی. واقعي چې حمزه بابا د غزل بابا او د ډیر فنی ریاضت نه پس یې غزل خپل شباب ته رسولی وو لکه څنګه چې هغوی ویلي دي چې ته شوې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا کړمه نو بل اړخ ته هغوی په خپله د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران ګڼي لکه څنګه چې هغوی د ګران بابا باره کښې ویلي دي چې اوبلا شباب د غزل واشو نوی باب د غزل. د ګران بابا د غزل د هغه د شعر که مونږ فنی او تکنیکي جایزه اخیستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر ګران کار دی. زه د نمونې په توګه تاسو ته د هغوی یو شعر ږدمه چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خښ کړه ګرانه ګراني ده د کفن قاطي ده. په دې شعر کې که تاسو سوچو کې څومره په کمال سره هغوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړي دي او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعي چې دا د ګران بابا د غزل کمال دی. بله دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړي دي چې د غزل روح ته متاثره شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثرو خلکو غزل پروپیګنډا شي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او غزل اورو.
دشتو گرزی خو پخان رازی مال جانانا بلالا نرازی چیز مامینا ستا پکار نرازی مال جانانا بلالا نرازی او مال جانانا بلالا نرازی
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. نور البشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت پاړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانو ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د پراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګه کتلې دي، په داسې نظر یې ورته کتلې دي چې هغه د خلکو خدمت په دې وکړي. او د هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپل ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپیریال هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله واله محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغې احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر، د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځته راځي. خو اکرام الله ګران بادشا چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه. نو په دغه ګران وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا دا په دې ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلې دی، نو دا هڅې نه دي، بلکې د هغې په شا باندې د هغې ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړاو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پې زموږ نوي کول، موږ ټول په هغې باندې روان یو، په هغې باندې موږ سفر کړی دی، او سفر به پیسو کوي. خو موږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاه په ژوند، فن، شخصیت باندې ډیر فخر کوو، یاړو به پی.
ابوذر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، اساسو سره خپل لیدل کتل شوی دی، او اساسو نه علاوه د اوریدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اوریدونکو به راسي وي، چایي به سره خامخا چېرته ناستی شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې، هغه سټوکس چې کوم، هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم، او د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو. نو ګران بابا هو به هم دغه شان ساده باده د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان و او ټولو له یو شان مینه ورکړی ده. هغه شعر کې که وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپیلنی وو چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل هم دغه شان شوي دي، که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړی ده. انسان سره خو پرېږدی چې ځناور باندې هغوی کوم زړه خوږېده چې یو خبره راته هغه ترور مشر ترور کړو، خدای دې وبخښي، هغه هم وفات شوی ده. ویدې الکوانه کې د څه وهم څه شک بیماری شوی و، ده چې په څه سره لاس ولګېد، نو ده بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې دا څه جراثیم مناسیم چې هغه ته لاړ شي. او په دغه ورځو شپو کې د شپې ډېر تیز باران و، ډېره تیزه شیبه وه، په دې کې یو سپی کوړنجېده بار. او ګران بابا چرې نو دا هلک و دې راپاسې را خوبه، دې چې را سپی کوړنجېږي زه بار وروځم دې ته څه مسله ده. چا بار وروتو نو هغه سپی ته مخکې شو، داسې روانه شوه، دی ورپسې شو. هلته یو ډیران و، په هغې کې سپی یو قوتې کړو، واړه واړه کوتري وو، هغې د باران هغه اوبه راتلې او سپی د هغې د وجې پریشانه وو. نو ګران بابا د هغه خپلې کرکې باوجود د لمنه کې هغه ټول کوتري را واچول، بیا چرې نو خپل ډوړې ته راوړل او هلته چرې نو ځای کړل، او بیا چرې ولا پیر واغستل، هغې ولا ګرم کړل، هغې ولا ورکړل، سپی ته یې روټۍ واچول. نو داسې انسان په حیث د پلار چې هغه کوم یو خپل کردار لوبولی دی، نن سبا مونږ ګورو چې هغه پیرنټنګ دا اصول کنه نن سیم چې پرې ټولو خبرو باندې هغه پیو لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلنګ کوي، ماشوم ته و بې جا غوسه نه کوي بې ځایه. اکثر خلک د بار فرسټریشن نوړي، بار څه لانجې مانجې وي، هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي، وهل ټکول. بالکل ګران بابا د دې سیزنو نه ماته چته نه شي یاد، یو موقع دوی نه راوه چې هغه زه چته وخلی یم. او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکړو، هغه ډېر سخت بد لګېدل، او د انا مجروح کېده، د شخصیت دې باندې بیا رستو دا سره تروزی. او بیا چې کله زه راغټ شوم نو بالکل د دوستانو غونتې ما سره ما به سره ډېر ګپ لګوه. هغه داسې وو چې هغه سره به څوک تنګېدل نه، بهر نه و، چې اکثر کشران به و، که مشران خو به سره ګپ وو، خو کشران به هم داسې وو چې که ناپېژنګلو به نو اول به هغوی هغه د شخصیت یو روب او دبدبه په ذهن کې وو، خو چې لږ په کېناستل د هغه هغه مزاح په ده کې و خپل، ډېر زر به هغوی بالکل کلو شو، بوریت او د دغه احساس پته نه کېده.
طیب الله خان د ګران بچا د غزل د ځنګړنو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ګران بچا غزل ته مونږ د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلی شو. د غزل چې څومره هنر دی، د غزل چې فن دی، د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي، لکه تشبیه ده، استعاره ده، ترکیب ده، سمبول ده، منظرکشی ده، موسیقیت ده، دا ټول په ډیر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږ کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو، شعر جایزه اخلو، او دا توکي پکې ګورو، دلته بیا د ګران باچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي. د ګران باچا د شعر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي چې کله مونږ دا جاج اخلو، نو که مونږ د تشبیه خبره کوو او د کوم شاعر په شعر کې د تشبیه خبره راخلو، نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه دپاره دغه د شعر دپاره مثال راوړو. بیا که مونږ د ترکیب خبره کوو، بیا د استعارې خبره کوو، بیا د منظر خبره کوو، د منظرکشۍ کوو، د موسیقیت کو، د دې ټولو د پاره به مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. خو ګران باچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول تو کې مونږ په نظر کې ونیسو او یو شیر راوالو، کله ناکله ګران باچا دا ټول په یو شیر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وای تشبیم د تپکې ښکاری او استعاره مخکاری او منظر کشی مخکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شیر ته پام را ګرځوم. ګران باچا وای: داستا د اننګوس کروټې مړې مشلالیا، لاسونه د نظر میشو تا د په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ، دا ستا د اننګوس کروټې دې کې تشبیه ته خیال وکئ، لاسونه د نظر دې کې استعارې ته خیال وکئ، بیا په دې شعر کې چې منظر څنګه زیات شوی دی همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شعر چې څومره توکي دي هغه مونږ د دې یو شعر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران باچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي، هغه دا ده چې د روزمره داسې د عامې غونټه کې خبرې، د هغه عامې پیښې چې مونږ ته هره ورځ مخی ترازی تاسو باغه یو خبر هغه شیر بیا بیا مخی ترازی چې څوک پلو د لوپټه په خله ټکور را کوي دا دا مین دو باکسر مونږ لپاره د سترګو باندې سترګو مخ شو هغه په لوپټه کې خو دا پوکه به ورک دغه سي ګران بچا د سي د روزمره عام خبرې چې مونږ ته هر ورځ وړاندې راځي او پیخیږي اگر واخلی او ډیر خشیر ته جوړ کی پټی دی د شړشمو مملکت د مست جنو الزام د محبت زما په سر دی لیونیا نو د ګران بچا په غزل کې ډیر ځانګړتیا دي او داغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلې شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او غزل اورو تاسو اوریدو اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو د ګران بچا د صداتوب او په شعر کې د رنگینۍ او شوخۍ په میانځ کې د تضاد په حق له د مشال رادیو د یو پښتنې په ځواب کې ابوذر بچا وویل
کیدی شي ډیرو خلکو ته دا تضاد محسوسیږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایه ده کې او دې خو شعر ته ګوري چې دې کې خو ښه شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې خو زه وایم چې ګران بابا ملنګو خو مست ملنګو هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چرته نه تاری کړی هغه مونږ سره هم خو ښکلو ګپ شپ لګولې دي او هغه محفل کې کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښکلو ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي همزول سره ښه ګپ شپ خاد صاحب شاہ صابر صاحب و رحم شاہ صاحب اللہ علیہ رجوان دے رہے دا سے عباسین صاحب دا سے ذاکر ایڈوکیٹ دا سے اکبر علی اکبر شاہ سیال صاحب دا ٹول دا ملگری پاتی شویر ہو دی سر دا کلو گپ شپ دا سے لکه هغه مونږ وایو چې بور انسان نو شعر کې هم دا یو ځل ماته یاد چې لایبه یوسفزی راغلی وه ټي وي د مرکې لپاره هغې ته دا پوښتنه کړې وه وي ګران بابا ستاسو په شاعرۍ کې خو ډېره زیاته عشقي شاعري هم ده نو ګران بابا ورته مسکی شو ماته بالکل یاد چې اوسه پورې او په شعر یې ولا جواب ورکړ چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري مینه او جانان به خامخا لري دغه شان یو ځل ته ماته پوسو کړم داجي تاسو چاته سسکل لسکل کړي دي که نه د شعر کې خو دا ساقي او د میخانې او د شراب او د دې ډیر زیات ذکر دی نو ماته مسکی شو ماته ای اردو یو شعر راته وی مې شرابی نه هم شاعر هم اصطلاحاً شراب پیتا هم
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت پړه مشال رادیو ته ویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوی باب وي او هغه وته دغه پټکی په سری نو د هغه د ادبی مقام تعین او بیا د هغه د غزل په حواله باندې د هغه د جنگلو چې کومه ده نو هغه ډیر لوی ده هغه ډیر وسیده دا هغه زمونږ په موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغوی وی او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې، نو هغه د یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغوی د ځوانۍ وخت دی. نو چې په هغه وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري، نو وروسته بیا دغه د هغوی ادبي سفر چې څومره پړاوونه نه راتېر شوي دي، او بیا په خصوصا چې هغوی د پښتو غزل کې یو ډېر لوی مزل هم کړی دی، او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره او د هغوی چې کوم یو انداز دی، نو په هغې باندې چې هغوی نوره مزل کړي، نو وروسته بیا د هغې کوم مقام وي، نو ښکاره خبره ده چې د غزل په موجوده عصر، یعنی موږ وایو چې د نوې جدید دور په څومره شعرا دي، نو په هغې کې دا یو ښکاره نوم دی د اکرام الله ګران. موږ چرته د رحمت الله درد نوم اورو، یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو، او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو، اندې شمس القمر نوم اورو، نو دغه نومونه چې کوم دي، نو په هغې کې یو ډېر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دی. او د اکرام الله ګران څه خصوصیات هم دي د هغوی د غزل په حواله باندې، تر هغوی تشبیهات د هغوی ډیره پسته لهجه، او د هغوی په شاعری کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوی عنصر دی په هغه کې، ځکه چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو، د رومان په حواله باندې او مختلف نظرونه، ځکه چې د رومان احاطه کول په لنډ وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خوري راځي تګران، دا خو د هغوی د شعر په دوه وایي چې کومه حقیقت تصدی ده، کومه پکې کمزورې طبقې आवाज دی، او د هغې اولس आवाज پکې دی کوم چې د هغوی आवाज بره نه رسیږي. دی غزل په حواله باندې غا आवाज په ډېر نرمه لهجه کې او په ډېر یو منفرد لهجه کې هغه ادبی رسي، نو زما په خیال کې دا اکرام الله ګران په حواله باندې د هغوی د ادبی مقام تعین کول ډېر لوی خبره ده. او زما په خیال خو کې دا حمزه بابا نه وستو، او یا د هغوی په اثر کې د هغوی د اخر وخت په شاعری کې کوم ګورو، نو ډېر کم خلک وداسي وي چې هغه د اکرام الله ګران مقام ته ورسي.
نور البشر نوید اول چې ګران بچا د ترکی پسند او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه درشه لرله.
خاطرې خو چې خو ډېرې دي، خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ موږ ناستو لطیف لالا او موږ داسې نور ملګري وسه ناستو، په دې کې ته راغې په خپل یو انداز باندې. لطیف لالا خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنۍ هرکلی چې کوم نو هغه به په بړک بړک خندا کوله، نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لالا ورته، نو دې لږ داسې ساوه غوندې شي چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه، ما پورې لکه دا لالا خاندي را خاندي. نو هغه ځان ته رانږدې کو، ورته یې چې ګران بچا یې خو د بلچا خو داوا زمنګ په یو بل باندې ده، هغه پاګې باندې پوه شو چې نو هغه ګران بچا ورته دا خبره وکړه وی چې لاله دې کې شک نشته چې زه هر څه یې ما د ذهن او د فکر نه، خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یم، او هغه زما د شاعرۍ نه معلومه ده، زما د دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده. نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لاله غونډه ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوږ او دومره سره مینه کړی ده، دومره احترام یې ولور کړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلې هم دی، او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلی دی، خلکو لیدلی دی، او هر چا چې لیدلی دی، نو هغه هم لطیف لالا د ملګرو د لطیف لالا سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلی شوی دی، هغه ناسته ده، هغه ناسته او د هغه ولاړ او د هغه ملګرتیا او د هغه غم خادي هر یو عمل یې چې کوم دی، نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمنګ نه دی، منګ د دنیو منګ یو نه یو مخسترګیو.
طيب الله خان د ګران بچا پاره خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
ګران بچا سره ما ډیر جون ډیر نږدې تیر کړو، ما له مینا دومره ډیر را کړی وا چې بس زما بم زړه کې د چ ورشه منو چې کلم امرا ته وخت دا رکی د نو لا بړم بیا به فصول ساتونو باندې ناس. یو ورځ را نه یو مرګری پښتنه مو کړ چې ګران بچا تا سره ډیر مینا کوي د دې سیلت. نو ما ورته په جواب کې وویل چې را د الله ورکړه به حساب وي او دا غي سیلتونه نه نو د ګران بچا مینا هم زده سي ګاڼه چې بس دا الله پاغه ورکړو کې دا چې کله ورلم نو اجرې ته به ورلم د ګران باچا دی په گاوند کې د دوی یو کورو چې هغه را غورځېدلې و او تش کندر پاتې و، کوټه موټه را ورانې شوی خو یو کوټه و پکې یو ډډې ته چې هغه روغ و. نو چې زه به کله ورلم نو ګران باچا به اکثر ابوذر باچا ته وویل چې یو کټ ویس هغه کوټه کې واچو، ما ته به ویل ته کینو چې ګپ ولګو دلته بیا خلک راځي. د ګران باچا لیدو لبا و دغه ډېر خلک راتله او یو به پکې د کلی خلک متلل راتلل، نو ګران بادشاہ به وی هلته به کینو نو دواړه به د زړه نه ګپو لګو، نو مونږ به اکثر هلته کیناستو. دغسې یو ورځ به مونږ او ماغه کوټې ته کټ وړلی وو او هلته ناستو ډېر ګپو مو لګو. بیا ما ګران بادشاہ ته ووایي په ډېر ساعت د ګپ نه بعد ما زه نن خو راته یو شعر خو راته ووایه، غزل به دې نه وی لیکلی، هغه راته ووایه. نو د ګران بادشاہ یو ډېر مشهور غزل دی، د محبت په سور انگار خیم، دا هغه مطلب ده. هغه کې یو شعر راغې: چرته ازار می څوک په چارو نشي، بے وس خیم لا چار خیم. د دې په روانه کې غزل ویلو خو چې دا شعر وو نو زه بیخي په ما باندې څه چلو شو، ویختر باندې ودرېدل او سړي عجیبه کیفیت می شو. او په دې سوچ کې د تمې د سې قتل چې ته دې سړي ته وګوره، دا دومره معصوم، دا دومره کمزور، دا دومره عجز او خاکسار، او دې په دې حالت کې ما د اقتدار نه او د قوت نه او د زور نه او د دین پناه غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وس خیما او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي، دا لا څنګه سړی دی. دا خبره مې ذهن ته د دې قبل امرالي چې د یو مرکه شوی و، یو مجله کې چاپ شوی و، په هغه مرکه کې د دین هغه سړی پوښتنه کړې و چې ته په دې باور لري چې دعا په شعر کې او یا ازار په شعر کې دا قبلي ګران بچا ورته ویلو چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړی و، هغه زه بیا ډیر زیات په تکلیف کې کړو. ما هغه شعر ما ته معلوم چې کوم د ده حواله ورکوله، خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران بچا په خپل په دې باور لره چې په شعر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلی. د هغې باوجود د دعا غوښته چې بے وسه خیم لاچار خیم، د هغې نه ما ته داسې د داسې قسمه پیښو نه به ما ته پته لګېده چې دی څومره بې ضرره سړی دی، دی د انسانیت په درد باندې څومره دردمند سړی دی.
ابو زر بچا د ګران بچا سو خوندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړې.
زمونږ د نیاګانو راډاک پلانګو کې کوم یادېږي، نو داسې دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاړې ودرېد او عکس ترې راکوشو، ته وي اکرام الله ګران صاحب ځای تاسو ته معلوم دی؟ نو هغه ته وي دا ځای دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې، نو هغه ته وي ګران صاحب خو سره ناستې وي د تپوس پیازه سره پاره کوي. یاره ګران صاحب نو خپلې در خطا شوې راسل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه، نو یو د کالج دغه سر ته او یو د کالج دې سر ته، نو هغه چېرته په هغه بله لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شوی رانه. بیا ته زه نه مالو زل مونږ مشر تر مې خدای پاکو بخ، هغه مونږ له ډېر چکر را کولې نو ګاډي کې ټول واړه راځه مکړو یې په خور ته زو. نو په دې کې دا جون په چرته مخه له ورغلې نو وې څه کې ګران وې چې زو په خور ته دا واړه بوزو. دا جې مونږ سره کې نه سو چې په خور ته رسې دوه ته وي وي ما ته خو کور کې سودا یاد کړو وي سبزی راته یاد کړو زغې پسې روته ومه. دا خاطر ډېر خاطرې دا شان الله لري وسو بخي را یاد شي خفش وم خان دو خفم شو.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدر د ګران بچا پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته ویل:
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي، دا د لږ وخت کار نه دی، داغه ګڼل اړخیز شخصیت دی. داغه په غزل کې، داغه په فن کې، داغه په شاعرۍ کې ډیر اړخونه دي. هغه د امن شاعر وو، هغه د ښکلا شاعر وو، هغه د انسانیت شاعر وو، او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډېر پیغامونه وو، ډېرې تګلارې وې. او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي، داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستل او د انسانیت دا پیغام، هغه چې وایي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم یو انسان یادېږي، یا دا چې کوم د ګران زړګي ټک چاودلې ښیي خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي، نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ له خپلول په کار دي، په دې عمل په کار دی. ګران بابا چې کوم دی نو دا هغه موږ سره ډېرې خاطرې دي. خو په مختصر الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسې وتل کیومه او د هغې د موسیقۍ پروګرامونو سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ، او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی. نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او بوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سرچ شروع کړو، نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته. هغه به دومره احتیاط کوو، بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مزاق نه به ته د ګران بابا غزل پیش کړو، ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلی څنګه دی؟ هغه به ویلی چې د نظره نشي تا خو ډېر معیاري غزل لیکلی دی.
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مرګ لس کاله تېرېدونه پس هم د دې لوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.